Radio.
شنبه د مرغومې نهمه د دسمبر دیرشمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شوې او دا خپرونې په راتلونکو 12 ساعتونو کې په منځني سفه 12:30 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. زموږ خپرونې د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د FM په 3.15 هم خپرېږي. روانه خپرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد شیبر د میر احمد صافی په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. وړاندې په افغانستان د امنیتي چارواکو په وینا واوري چې په تیرو 10 میاشتو کې د نږدې 9000 دولت مخالفه وسلوالو د وژلو ادعا کوي. امنیتي چارواکي په ورته وخت کې وایي چې په ژمي کې به پر دغو وسلوالو دومره فشار زیات کړي چې بیا پسرلی کې د لویو بریدونو وس ونه لري. خو تر هر څه مخکې خبرونه یونیسف په نن د افغانستان له پوهنې وزارت سره د 6.5 میلیون ډالر مرستو تړون لاسلیک کړي. په لسګونو افغان ښځینه پولیسو په ترکیه کې خپل روزنیزه دوره پای ته ورسوله او امریکا په ایران کې د حکومت د مخالفو مظاهره کوونکو ملاتړ اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یا یونیسف د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د 6.5 میلیون ډالر مرسته کوي. ټاکل شوې ده چې له دې مرستې تړون نن د افغانستان د پوهنې د وزارت او یونیسف ترمنځ لاسلیک شي. د پوهنې د وزارت د خپرونو مسؤل کبیر حکمل ازادي راډیو ته وویل
ډیره به تمرکز په دې باندې کېږي چې له پوهنې وزارت سره د ظرفیت لوړونې په پوهنې وزارت کې د موجوده متخصصینو د پیاوړتیا د سیمه ییزو صنفونو او په ټوله کې د هغو ماشومانو سره د مرستې لپاره کارول کېږي چې هغوی له ښوونځي به هر ځای په تېره بیا نجونې چې په لرې پرتو سیمو کې دي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دا مهال د ټول هیواد په کچه شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي او 1200 ښوونځي د ناامنیو له امله په افغانستان کې تړل شوي دي. د افغانستان د ښځینه پولیسو 15 افسرانو پرون په ترکیه کې خپل روزنیزه دوره پای ته ورسوله او د فراغت سندونه یې واخیستل. د افسرانو د ترکیه په انتالیا ښار کې د 9 اونیو په روزنیز کورس کې مسلکي زده کړې او روزنه ترلاسه کړې ده. د ترکیه انادولو خبری اژانس وایي د دې هیواد د پولیسو اکاډمۍ له 2011 کال را په دې خوا تر اوسه پورې 2600 افغان پولیس افسرانو ته روزنه ورکړې ده. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي دا مهال څکم 4000 ښځینه پولیس لري او پلان لري چې دا شمیر 10000 ته لوړ شي. د لوګر د ولایتي شورا غړي او یو شمېر اوسېدونکي له امنیتي ارګانونو غواړي چې د دې ولایت د عصري ولسوالي او مرکز پل علم ترمنځ د غزیدلو لارو امنیت ټینګ کړي. د لوګر د ولایتي شورا غړي عبدالولي وکیل ازادي راډیو ته وویل لس کاله کېږي چې عصري ته تللې لار د ناامنیو له امله بند ده. د نوموړي په خبره د دې ستونزې له امله د ازري ولسوالي اوسېدونکي له لازمو روغتیايي پوهنې او در بیا رغاونې د پروژو بې برخې پاتې دي او دولتي چارواکي پر دې لارو تګ راتګ نشي کولای. د لوګر د والی ویان سلیم صالح بیا دا مني چې ازري ولسوالي ته پر غزیدلو لارو ناامني او خطر شته، خو وایي چې د کابل د خاکي جبار ته سړک په جوړېدو سره دا ستونزه اوس کمه شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د لسکونو لاریون کون کونیول په سختو ټکو غندل دي. د غسول از لاریونونه د ایران په توشارونو کې د بیو د زیاتیدو په اعتراض کې شوې دي او مظاهره چانو د سیاسي ازادۍ غوښتنه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو بیان کې د هغو کسانو ملاتړ وکړ چې د دې وزارت په وینا دغه عناصر په ایران کې په سوله ایز ډول د حکومت بدلېدو ته لار هواروي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیتر ناورت وویل د ایران مشرانو یو شتمن تاریخي او بافرهنګه هیواد په یو یاغي او له اقتصادي پلوه کمزوري هیواد بدل کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي د شنیت لمخې 1545 د کابنیون کې لزندان څخه خوشی کړی دی. یو پاکستانی پوځي مقام اعظم شیر پرون وویل د هندي کابنیون کې لاهور ته نږدې په سرحدي سیمه کې هندي لوري ته وسپارل شو. د هندي کابنیون کې شاوخوا 1 کال وړاندې پاکستان ته په غیر قانوني توګه د اوشتو په تور نیول شوی وو. پاکستان او هند د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې دواړو خواو ته زندانی شوي سلګونه کابنیون کې تبادله کړی وو. د مصر روغتیا وزارت پرون ویل تخت قاهره ته نشته د قبطیانو پر وی کلیسا په برید کې د یو حمله کوونکو په ګډون لاس کسان وژل شوې دي. په دې برید کې 15 سرتیري ژوبل شوې دي. راپورونه وایي حمله کوونکو هڅه کوله چې د قاهره په جنوب کې د حلوان په سیمه کې کلیسا ته داخل شي، خو امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. د مصر دولتي تلویزیون وویل دوهم برید کوونکی چې د حملې له سیمې تښتېدلی و 2 ساعته وروسته ونیول شو. که څه هم تر اوسه پورې کومې ډلې په قاهره کې پر کلیسا د پرونۍ حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې مخکې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په دې هېواد کې د قبطیانو پر عبادت ځایونو ورته بریدونه کړي دي. قبطیان د مصر د 3.5 میلیونه نفوس 10% کې برخه جوړوي. او وروستی خبر دا دی چې د ترکیې دفاعي مقاماتو پرون وویل له روسیې سره یو معامله لاسلیک کړه چې له مخې به یې ماسکو انقرې ته د S-400 میزایلو ضد سیستم 2 دستګاوې ورکړي. ترکی چارواکو پرون وویل د دې دستګاوو لومړنۍ بیه د 2020 کال په لومړیو 3 میاشتو کې ترکیې ته وسپارل شي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې افغان امنیتي چارواکي په تیرو 10 میاشتو کې د زرګونو دولت مخالفه وسلوالو د وژلو ادعا کوي او وایي
ان شاء الله په ژمي کې زمونږ هیله دا ده چې د تورستانو مرکزونه او هغه ځایونه کې تهدیدات لوړ دي په هغوی باندې بریدونه وکړو.
د ګلبدین حکمتیار په مشه اسلامي حزب وایي چې روانه اونۍ به د دوی پولیسکونو زندانیان خوشي شي. د پلچرخي زندان مسؤول دا خبره بل ډول تاییدوي.
لیسن شکری چې دا کسان د حزب اسلامي د غوړ سي مقصد د اساس فرمان دی رئیس جمهور دی خوشي کی او اثر هل دفتر نه زاد اس لاغل مقصد راغلی.
دا به هم واوري چې په یونان کې تر 200 ډیر افغانان زندانیان دي. په نړیوالو مهمو موضوعاتو کې د ایران دننه د پراخو مظاهرو حال درکو او د خبرونې پروسو کې به د ژوند رنگونه په پروګرام کې واوري.
د ما سلور کال کې چې د شپې لایم او نو خپل احساس بیانوم. ما شپې لاینو بیا ټول عالم ته ما درد خیره رسوا شهادت.
د افغانستان امنیتي چارواکي ادعا کوي چې په تیرو 10 میاشتو کې د جګړو او نشټو پر مهال شاوخوا 9000 دولت مخالفه وسلوال وژلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت وایي په ژمي کې د دولت ضد وسلوالو د ځپلو لپاره ځانګړی پلان جوړ کړی دی. د دفاع وزارت ویاند وایي په ژمنیو عملیاتو کې به هڅه وشي چې وسلوال دومره وځپل شي چې په اوړي کې بیا د لویو بریدونو توان ونه لري. رضوان مراد او پلیار نور جزئیات.
د دفاع او د کورنیو چارو وزارتونه وایي پلان لري چې په روان ژمي کې د دولت وسلوال مخالفان وځپي. د دفاع د وزارت ویان دولت وزیر تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د پوځي عملیاتو زیات تمرکز به په هغو سیمو وي چې لوړ امنیتي ګواښونه لري. ښاغلي وزیر په ژمي کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه وویل
ان شاء الله په ژمي کې زمونږ هیله دا ده چې د تورستانو مرکزونه او هغه ځایونه کې تهدیدات لوړ دي په هغوی باندې بریدونه وکړو تر څو چې هغوی د پسرلي لپاره د دې توان بیا ونه لري چې بریدونه وکړي او یا لوی بریدونه وکړي.
دا دفاع د وزارت وین ښاغلي وزیري هلمند، سرپل، ننګرهار، بدخشان، کندوز، اروزګان، جوزجان او غزنی هغه ولایتونه یاد کړل چې امنیتي تهدیدونه پکې زیات او لوړ دي. دفاع وزارت وی په افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونه به په ژمي کې هم د حواله لارې له افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وی دروان کال پترس کې د دولت ضد وسلوالو ته درانه تلفات اوختي دي او هڅه کوي چې په ژمي کې هم پرې فشارونه زیات کړي. د دې وزارت وین نجیب دانش تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د 13 میاشتو په اوږدو کې شاوخوا 9000 وسلوال وژل شوي دي.
بالاتر از 9000 تنها دشمن کشته داره در طی دم و بالاتر از 4000 زخمی داره.
دی وی په 13 میاشتو کې دښمن څه د پاسه 9000 کسان وژل شوي او څه د پاسه 4000 ټپیان او لزرو زیات نیول شوي دي. طبیعي ده چې هغوی د غچ اخستلو هڅه کوي. له بده مرغه موږ په سپېڅلو او عامه ځایونو او د ګڼې ګوڼې په ساحو کې سان وشن کوبریدونو او چودنو شاهدان یو چې موږ ورته یو څه اندېښمن یو. موږ پر دې همکار کوو چې څرنګه د دښمن د دې بریدونو مخه ونیسو. امنیتي ارګانونه په داسې وخت کې په ژمي کې د وسلوالو پر ضد د پلانونو خبره کوي چې کابل د پنجشنبې په ورځ یو ځل بیا د خونړي برید شاهد و چې له 40 زیات کسان پکې وژل شول. وروستیو بریدونو د نورو اندېښنو ترڅنګ په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخوالي په اړه هم اندېښنه زیاته کړې ده.
آزادی خبری مجله اوري.
په دې خبری مجله کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کوو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. خو اوس به راشو د حزب اسلامي ادعا ته او یا وینا ته. البته حزب اسلامي وایي ولسمشر مانی د هیواد له بیلابیلو زندانونو څخه د دغه حزب د نوي تنو بندیانو د خلاصون حکم ورکړی دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د دغه حزب یو ویاند د جمعې پروسه ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې دغه نوي تنه بندیان به له بګرام او پلچرخي زندانونو څخه د یوې اونۍ په اوږدو کې آزاد شي. په ورته وخت کې د پلچرخي زندان مسؤلان دا مني چې دوی ته د حزب اسلامي د نوي بندیانو نوملړ رسېدلی، خو لا تر دې مهاله دغه بندیان نه دي تثبیت شوي او نه یې هم د خلاصون په اړه څه ویل شوي دي. نور حال له کابله د واصل وصال په راپور کې.
حزب اسلامي وایي د اونۍ په اوږدو کې به د دغه حزب نوي تنه بندیان د بګرام او سرخی پله له زندانونو څخه آزاد شي. د دغه حزب ویان حشمت الله ارشد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یادو بندیانو د خلاصون حکم ورکړی. دی وایي په دې وروستیو کې د حزب اسلامي د نویو تنو بندیانو د خلاصون ټولې چارې بشپړې شوې او ولسمشر هم د دوی د خلاصون حکم ورکړی او انشاءالله په راتلونکې اونۍ کې به د حزب اسلامي نوي تنه بندیان د بګرام او سرخی خغل ارشد له افغان حکومت نه غواړي چې د حزب اسلامي سره د شبه هوکړې له مخې د دغه حزب ټول بندیان له زندانونو څخه آزاد کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه حزب مسؤلینو څو ورځې مخکې په حکومت له دې عمل انتقاد وکړ چې د حزب اسلامي د بندیانو د خلاصون په برخه کې په خپلو کړیو ژمنو عمل نه دی کړی. د دغه حزب د مسؤلینو په خبره د حکومت په داخله او بهر کې یو شمېر کړی د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د شبه هوکړې د عملي کېدو په وړاندې خنډونه جوړوي او نه غواړي چې د دغه حزب بندیان له زندانونو آزاد شي. د دغه حزب ویان وایي حکومت د دې پر ځای چې په لومړیو دوو میاشتو کې د حزب اسلامي ټول بندیان خوشي کړي وای، برعکس یې د دغه حزب د یو شمېر نورو کسانو په نیولو او ځورولو لاس پورې کړی. له دې وړاندې هم د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو شمېر غړو ویلي چې افغان حکومت له دغه حزب سره د سولې د هوکړه لیک د موادو پلي کولو ته جدي عمل نه کوي. په ورته وخت کې د سرخی پله زندان رئیس تواب احمد زی وایي دوی ته د سولې علي شورا لخوا د حزب اسلامي د نویو تنو بندیانو نوملړ رسېدلی، خو د خلاصون امر یې لا نه دی شوی.
حزب اسلامي د غوړو چې موږ په اساس فرمان دی رئیس جمهور دی خوشي کې وات نور کوم لا هدایت رسېدل نور نشته. تاسو څنګه راغلي سر دی دوی له دفتر نه صلح له دفتر نه دا هیڅ راغلي موږ راغلي.
د افغانستان د دولت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې هوکړه تیر کال د تلې یا میزان په میاشت کې لاسلیک شوه چې د یو شمېر نورو مسایلو ترڅنګ د دغه حزب د بندیانو خوشي کولو موضوع هم پکې شامل و. د دواړو لوریو ترمنځ د شبې هوکړې له مخې د روان مریض کال د غوی په 12مه د حزب اسلامي 55 بندیان خوشي شوي وو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین له 2 تر 4 بجو.
ترشنه آسمان لندی پروگرام کې نن د کابل په وخت د ماسپخین له 2 د مازیګر تر 4 بجو د ټول کال پیښو ته کتنه کوو. نن د دسمبر 10مه سبا یو 10مه او وروستۍ ورسته. تاسو کولی شئ چې ترشنه آسمان لندی خبرونه کې نن د ټلیفون لارې برخه واخلئ. تیری تیروتنی مو شای لنویو تیروتنو وشخوری. ترشن آسمان لاندی پروگرام ده ماسپشین لدوو ده مازدگر تر سلور بجونن خبریشی او ده سادی ردو پا روان خبروانه که باوراندی ده لوگر ده ازری ده اوسیدون که شکایت در سر شریکو چه وی لاری نا امن دی او مجنشو کولای چه پلار باندی آسوده تګ او راتګ وکړو. البته په دې برخه کې مو د ولایت چارواکو نظر هم اخیستی دی او دا به هم په دې خپرونه کې واوري چې د یونان چارواکو ویلي دي چې اوس مهال تر 200 زیات افغان پناه غوښتونکي په دغه هیواد کې بندیان دي. و بچې او 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پانی براوړ وو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزای کتنه کوي.
غمجن افغانانو خنړی کال په اوخکو او جنازو تیر کړ. دا د برېټانیا چاپ ډیلی میل ورسپانې د یوې مقالې عنوان دی. د مقالې لیکوال په کابل کې د پنځشنبې ورځ د انتحاري حملې ته اشاره کړې چې لږ تر لږه 40 کسان پکې ووژل شول. په دې مقاله کې راغلی چې دا په 2018 کال کې تر ټولو وروسته خنړی حمله و چې شیعیان یې پنه کړل. د دې حملې مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت په یو نوي راپور کې راغلی که څه هم د اسلامي دولت ډلې خراسان شبکه په افغانستان کې کمزوري شوې ده، خو په قوي احتمال سره به په ګڼ میشتو سیمو زورورو حملو ته دوام ورکړي. آیرش انډیپندنت ورسپانې هم په کابل کې وروستۍ حملې باندې یوه لیکنه کړې ده. د مقالې په یوه برخه کې راغلی چې اسلامي دولت ډلې یا داعش په خپل اعماق نومې وېپاڼه کې ویلي هغه مرکزی هدف ګرځولی چې د ایران له لوري تمویلی ده. ډیرو کسانو دا حمله غندلې ده. د افغانستان جمهوري ریاست په یو بیان کې ویلي چې تروریستانو جمعتونه مقدس ځایونه په نښه کړل او دا واری یو فرهنګي مرکز هم هدف وګرځاو. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت په یو بیان کې د کابل وروستۍ خنړې حمله غندلې او ویلې دي چې افغانان باید د خپلو ملګرو او شریکانو په مرسته هغه کسان چې د دغو حملو تر شا لاس لري مات کړي. په کابل کې د پنځمې پورز په لویدیځه برخه کې په یو فرهنګي مرکز کې دننه چاودنه وشوه چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د روغتیایي چارواکو په خبره د کابل روغتونونو ته شاوخوا 40 مړي او څه باندې 80 ټپیان اور انتقال شوي دي.
ازادي راډیو په منځني سپد دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د لوګر د ازري اوسیدونکو وایي چې دی ولسوالی ته په غزیدلو لارو کې امنیتي ستونزې دي او په ځانګړي ډول حکومتي ماموران نشي کولای چې د سړک له لارې دی ولسوالی ته ورشي. دوی وویل حکومتي ماموران ازر ته د الوتکو پر واسطه په اونیو انتظار کوي. هغوی زیاتوي په ازر کې د ملکي ادارو فعالیتونه هم تشپونوم دي، خو ځایي چارواکي دا نه مني او وایي چې هلته ټولې ادارې فعال دي او پر څلوېښ او پر دېرش پرمختیایي پروژو عملا کار روان دی. نجبولالو خیل په داړه راپور لري.
د لوګر د ازر ولسوالۍ اوسیدونکو د افغان حکومت غوښتنه کوي چې یاد ولسوالۍ ته د غزې درې لارې امنیت دي خوندي کړي. دوی وایي پر یاد سړک نه یوازې د لس کاله حکومتي مامورین او نور دولت پلوي قومي مخور د امنیتي ستونزو له کبله تګ او راتګ نشي کولای، بلکې په دې وروستیو کې ډیر کله د ملکي خلکو پر مخ هم یاد سړک تړلی وي. د سردار احمد زی په نوم د لوګر د ازر او تن اوسیدونکو آزادۍ راډیو ته وایي
د ازر ولسوالۍ د خلکو زندگی ډېر مشکلات سره مواجه د لارې بند دي. د مخالفینو طالبانو لخوانه دیش لخوانه لارې بند دي. دوی نسی کولای چې آزاد تګ راتګ وکړي. په میاست ولایت کې پراته دي چې کله لوګر ولایت دوی راسي بیا هوایي ترانسپورت دوی ته نه برابرېږي چې بیرته لاړ سي.
د لوګر د ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل هم چې د ازرې اوسیدونکی دی وایي دا لس کاله د لوګر د مرکز او ازرې ولسوالۍ سړک د وسلوالو مخالفینو لخوا د دولتي مامورینو پر مخ بند دی، خو اوس ډېر کله د ملکي وګړو یا عامو خلکو پر مخ هم تړلی وي.
همیشه لارې د وسلوالو مخالفینو لخوا نه تړل سوي وي. خدمات په خپل وخت باندې نه کېږي. هغه ساحې چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي هلته ځان ته بدبختی دي. هغه چې د حکومت له نفوذ لاندې دي هلته ځان ته بدبختی دي. هغه کسان چې دولت سره کاروبار کوي چې څو تیاره نه یې برابره سوي، هوایي سفر نه یې تم نیم سوی، هغوی نشي کولی چې خپل ولسوالۍ ته کما حق هو چې د دوی د معیشت او زندګۍ خدایي حق ده خپل حق له ازر نه ادا کړي.
بل لوري ته که څه هم د لوګر امنیتي چارواکي ازر ته د دولتي مامورینو په تګ او راتګ کې ستونزې مني، خو وایي چې د ولسي خلکو په مخ کې ازر ته د لارو تړل کېدل موقتي وو او د وسلوالو سره د سیموالو له خبرو اترو وروسته دا ستونزه حل شوې ده. د لوګر امنیه قوماندان لوی پاسوال عصمت الله عریضی وایي د ځایي مشرانو او مخورو په منځګړیتوب یاد ستونزه هواره شوې او لاره ملکیانو ته پرانیسته ده.
اغلار د ولس د مشرانو په وساتت سره چې دوی غوښتل لار بند کی دوی ولاله د غوسره خبري کړې پرته پرانیستس و
د ازر وسیدون کې دا هموایي چې د یاد ولسوالۍ یو شمیر سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي او په ازر کې ملکی ادارې څرګند او محسوس فعالیت نه لري. خو بیا د لوګر چارواکي دا خبره نه مني. د لوګر د والی ویان سلیم ساری وایي چې د ازر ملکی ادارې فعال دي او همدا اوس په یاد ولسوالۍ کې پر دې شو پرمختیایي پروژو عملا کار روان دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د لوګر ازر ته په خپله افغان ولسمشر محمد اشرف غني توجه کړي او یو شمېر سکتوري وزارتونو ته یې لارښوونه کړې ده چې د ازر د اوسیدونکو ستونزو ته په خپلو برخو کې رسیدګي وکړي، که څه هم ځینو وزارتخانو په دې برخه کې اجراعات کړي، خو په ټوله کې د ازر اوسیدونکي په ستونزو او مشکلاتو کې ایسار ژوند تېروي.
د یونان چارواکو ویلی دی چې اوس مهال تر 200 زیات افغان پناه غوښتونکي په دغه هیواد کې بندیان دي. په یونان کې د افغانستان د سفارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل دوی په دې لټه کې دي څو پوښتې چې د افغانان ولې زندانی شوي دي. په دې اړه نور حال له ملالۍ بشیر څخه.
تر 200 زیات افغان پناه غوښتونکي په یونان کې بندیان دي. دا خبره په یونان کې د افغانستان د سفارت شارز دافیر سراج الحق سراج د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وکړه. دی وایي نن چې په زندانونو کې د افغانانو شمیر ماته راکړ وایي 208 یا 209 کسان دلته په زندانونو کې دي چې پر یو شمیر یې حکم سوی او نور حکم ته سترګې په لاره دي. خو زموږ پوښتنه دا وه چې دوی څه وړ پوه سول چې د افغانان دي او دوی راته ځواب نسو ویلی. ښاغلی سراج زیاته کړه چې سفارت هڅه کوي پوه سي دا کسان ولې بندیان سوي دي. دی وایي د یونان له چارواکو یې غوښتي چې له افغان بندیانو سره د لیدو زمینه ورته برابره کړي. د افغانستان سفارت په دې وروستیو کې په یونان کې پراخ کړای سوی دی. ښاغلی سراج وایي ډیری افغانان چې غوښتلې اروپا ته ورسیږي او په یونان کې بند پاتې سول انساني قاچاقونکو تیرستلی دي. د ده په وینا هغوی کولای سي په خپله خوښه بیرته افغانستان ته لاړ سي او نړیوالې موسسې ورسره په دې برخه کې مرسته کوي. دی وایي موږ د سفارت په حیث یو پروګرام پر مخ وړو او هیواد ته د بیا ستنېدو پاڼې ورکوو. که یو څوک په خپله خوښه غواړي بیرته افغانستان ته ولاړ سي کولای سي سفارت ته مراجعه وکړي او درخواست ورکړي. موږ یې له هغې موسسې سره معرفي کوو چې افغانستان ته په لیږلو کې ورسره مرسته کوي. ښاغلی سراج وایي چې ځینې شکایتونه یې ترلاسه کړي چې په یونان کې له افغانانو سره توپیر چلند کېږي او څوک یې کیسونه پر مخ نه وړي. خو دی وایي چې د یونان له چارواکو سره یې د دې ستونزې په اړه خبرې کړي او هغوی ورته ویلي چې که د افغانانو هویت تثبیت سي کارونه به یې پر مخ یوړل سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ایران کې پرون پولیسو د حکومت ضد مظاهرو د خورولو په لړ کې پولیسکونو کسان ونیول. دا مظاهرې په مرکز تهران، مشهد، قم، اصفهان ښارونو او کرمانشاه ولایت کې د بیو د لوړوالي پر ضد پیل شوې، خو وروسته بیا سیاسي بڼه غوره کړه. د مظاهرو ګډونوالو مرګ پر دیکتاتور شعارونه ورکول او د سیاسي زندانیانو د خوشي کېدو غوښتنه یې کوله. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د ایران مرکز تهران او دوهم ستر ښار مشهد او لویدیځ ولایت کرمانشاه په تیرو دوو ورځو کې د پراخو حکومت ضد مظاهرو شاهد و. د ناتج شو راپورونو له مخې پولیسو پرون په کرمانشاه کې د مظاهرې د خوراولو په لړ کې لږ تر لږه 50 کسان ونیول. دا مظاهرې او لاریونونه د بیو د لوړوالي پر ضد پیل شوي و، خو په ترڅ کې سیاسي شعارونه او د حکومت ضد غږونه پورته شول. په ټولنیزو شبکو په خپرو شوو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې مظاهرچیانو د مرګ په دیکتاتور او د سیاسي زندانیانو د خوشي کېدو شعارونه ورکول. دا کرمانشاه په ازادي څلور لارې کې درس کوونکو ویل خلک له لوږې سره لاس او ګریوان دي او رهبر خپل ځان خدای ګڼي. که څه هم د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي او ولسمشر حسن روحاني نومونه نه اخیستل کېدل، خو د مظاهرچیانو اکثره شعارونه همدغه دوو ته متوجه وو. په تهران کې هم د حکومت ضد مظاهرې رپورټ ورکړل شوی دی. ویل کېږي چې پولیسو دغلته 40 کسان توقیف کړل. د تهران مرستیال والی محسن حمدانی ویلي چې امنیتي ځواکونه به د هر ډول غونډو پر ضد اقدام وکړي. په همدان، قم او اصفهان ښارونو کې هم د ورته حکومت ضد مظاهرو او لاریونونو راپورونه رسیدلی دي. تر دې یو ورځ مخکې د ایران په دوهم ستر ښار مشهد کې هم لسګونو کسانو د حکومت پر ضد اعتراضونو کې برخه واخیسته. د وروستیو مظاهرو یو شمېر ګډونوالو پر حکومت غږ وکړ چې سوریه په خپل حال پرېږدي او د ایران د ولس په اړه غور وکړي. د ایران د ولسمشر مرستیال اسحاق جهانګیری ویلي دا مشهد ښار مظاهره ښایي د ولسمشر روحاني د سخت دریځو مخالفانو لخوا تنظیم شوې وي. نوموړي ویلي هغه کسان چې د دې مظاهرو او لاریونونو تر شا دي او فکر کوي چې په دې کار سره به حکومت ته ضربه ورسوي، هغوی به خپلې ګوتې په خپله وسوځوي. په ایران کې په دې وروستیو کې د خوراکي موادو او لومړنیو اړتیاو په بیو کې د پام وړ لوړوالی راغلی دی. خلک شکایت کوي چې یوازې د هګیو بیا 40% کې لوړه شوې ده. دغه راز کروندګر بیا وایي چې د بیو د لوړوالي له امله د واردو شوو خوراکي موادو قیمتونه هم ډیر جګ شوي دي.
د ایران د مظاهرو په اړه مو واورېدل. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د دې مظاهرو تصویري راپور لیدلی شئ. زموږ پته ده azadiradio.com. مهم خبرونه. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یا یونیسف د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د 46 میلیونه ډالرو مرسته کوي او په دې اړه به نن په کابل کې تړون لاسلیک شي. د افغانستان د ښځینه پولیسو 15 اویا افسرانو پرون په ترکیه کې خپله روزنیزه دوره پای ته ورسوله او د فراغت سندونه یې واخیستل. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د لسګونو لاریون کوونکو نیول په سختو ټکو غندلی دي. پاکستانی چارواکي وایي د شنیت لمخې 1540 هندي کب نیونکي له زندانه خوشي کړي دي. د مستر روغتیا وزارت پرون ویل پایتخت قاهرې ته نږدې د قبطیانو پر یوې کلیسا په برید کې د یو حمله کوونکي په ګډون 10 کسان ووژل شول. د ازادي راډیو د دې خبري مجلې وروستیو ته نږدې شبیو او په پاتې وخت کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
د ژوند رنګونه
درنو اوریدونکو هم دا شیبه په یوې تپې له داسې یو ځوان سره ناستې چې ډېره خوږه شپېلې غږوي. نوم به دې راته ووایې؟
ریحان یم، د لوګر ولایت یم.
ریحانه، دا راته ووایه چې دا شپېلې ولې غږوې؟
ولا د شپېلې خو هر څوک چې احساس ونه لري نو شپېلې غږولی نسي، خو مخکې له شپېلې نه باید بعضې دورې جهادت دی. بعضې خلک مینه ورته وایي، بعضې خلک احساس ورته وایي، او بعضې خلک نو رقم رقم نومونه ورکوي. خو بیا دا هم نو شکست ده د دنیا، بیا انسان د یو احساس سره تلای تر مخته کی.
یعنی معنا دا چې عاشقی کې سړی مات شي بیا تلای غوي؟
یا د تنه عاشقی نه ده، بعض خلک د لکه مور له لاسه ورکی. ما سلور کال کې چې د شپې لای ویم او نو خپل احساس بیانوم.
یعنی هغه خپل درد شپې لای ته وای؟
او شپې لای ته وای، شپې لای نو بیا ټول عالم ته ما درد خیدې رسوا شه ده.
اوس که داسې و غمجن نغمه را واورو. دا شپلې چیرته غږوي؟
خونه کې تنه یو خونه ده چې زه پکې اوسېږم. نور څوک نه وي په کار. خونه کې ما شپلې زده کړم، دا زیاتره وخت مې په خپل کور شاوخوا مالې ده.
همسایګان خو به شکایت درنه نه کوي چې دا موږ ته شپلې غږې؟
یار زما یو عموم همسایه و، نو هغه مې کله چې پلار ته شکایت وکړو چې دا شپلې ښه کار نه دی، بیا ما بس کړه. خو بیا نو طاقت نشته. د انسان کله څوک یو عمل شي بل شي، موږ دا عمل شوی دی. اوس
اوس یو بله خوندوره نغمه پشپلې کې راووروي.
همایون هیواد د ژوند رنگونه پروگرام وړاندې کړ.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
له همدې مننې سره د ازادي رادیو د خبري مجله هم سرته ورسېده. د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني سپه 12:00 نیو او اف ام 3.15 اورېدل شي. په بل خبري مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. شکفر صاحب سهار مو بخیر.
صبح شما هم بخیر. تشکر از شما شبر صاحب.